درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوی ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د ماحول ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل نه هو شمالي ولایتونو سره نښلوي تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لکبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وسولۍ سوکاله باثباته او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسیې کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیاله یو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیاله وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درینی به وجه پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لوی دغه غړ کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لشته لشه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشو چې هلته تور لړه خپره شوې وه. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشلولې خپل سرپناه نه لري په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوا کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي اوس 200 2500.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړي ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د سړک اوږدواله 10 کیلومتر ده. سبدې باندې سلورنیم کنزله ک افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندې کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د ساش کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلې اخراج بشری وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاشت په میاشت بې وسلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلې ایز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ورو غرنې سیمو کې لوړاندې د واورې ورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. د سږ کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړې ته ولیدلې دي. ایتمان سته په دې کلي کې، کونډې سته، غریب کار خلک سته، معیوبه خلک سته، لیکن د حکومت خوا څخه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د بی پولی خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکړل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بې پولي خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي، خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2022 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریال لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د آزادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020
ما په 2020 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیر مدیر احیسی پا پاکستان که اوسیگم خود دست مرستی منی دیتر لسه کردی، خواخه بشم چی در دول مرستی لسه رو کردی، زد دست ملگری هم پیجنم چی مرستی هم نیدیتر لسه کردی.
ما با چند تن از خبر نگارم
زه او در افغانستان در بلابل ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کیو لبد مرغ مکتکار او کور نده ایرا کرل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډیرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږده سړک ته جوړولو چاره پیل کړی دي. د سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلی ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په دریو میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمیر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر او سکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار دوی د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجی وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا وړ سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ سي کوم کار شروع کړی دی؟ د سردی د بنسردی عمومي سړک په پلان کې لري چې په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتر ده. سبدې باندې 4,500 افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کاله وړاندې جوړ شوی دی. شاغله یاریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړي چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بیلابیلې هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، له مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي
نوري وړي لاري پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دا کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار په مختګ ورکو کوي.
دا سردې کله 25 جمعهونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ په کې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالی لګښت د خپل روزمره مزدوري یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت وي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکیجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نغدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالی ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوي او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوي دي. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي و چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,330 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې اسرایلی ځواکونو ورمشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو خارګوټو او د بیځای شو د کمپونو بمباری او تا دوام ورکړی. دا اژانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 15% یې له خپل کورونو کډه کولو ته اړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی فرید سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلې
لا ټوکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ماشوم زیږون پر مهال د شمیر مایندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی افغان خو زله لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیايي کوارډیناتوري لخلي ویل شوی په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږون پر مهال د مایندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امریکایي وزارت اړوند زیږون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجه کم ده خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې د ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خلی زیاته کړي هغه خزي چې په خابه امه زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغاني مندي کورونو کې ماشومان زیګوی خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونه کې ماشومان زیګوی تر 80% پورته رسیږي چې ډېر کال ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم رسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوی. ګارډین رسپانی بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه ادعا راخسته چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر روزون کې لخوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو لوبغاړو لډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوه چې دوی په لوبه پایلي او په مقابل کې د غلوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبي پایلي وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته می ایمیلونه کړی وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلي لیکي هغه په دې نه پوهیده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلی ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپل پلټنې بشپړې کړي او د تې برات ورکړای دی. کارګر ادا کړی د چوزینی بهر میشتي خلک د داو د فوټبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅه کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته قبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزاره د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او غټه نیمه تر اخشه ده سوي ده.
د چر په پرتله خواري نسته رخشه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراتراپم خواري نسته خلک بیکاره دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي خو دا شي نه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچي د کلج کې ډيري خود چر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سوي د په خو نو چې حساب ورته وکه 1500 افغاني 1400 افغاني داس پاتې دلې وس 200 د خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه هم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي، وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو یو څه پیدا کولی، اوس پاران ډیر کمزوري دي وروره، بس ګای دوا سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما خپل گزاره د پکوې وروره در مخه لیټر معنا پجی شو پنځه جی شو پزل بی شو، بس چیل وروره تقریبا 23 تاوانی ګران سی وی دی چیل هغه غونه جی وروره چې موږ انډواله ماز دی چیل د برابرۍ کو
نمې اسمت لادې یو دوه درې ساعت پیدا کوو واستو ورځ ما شام یو کور ته ندی مخوا څلور ساعت 1500 شپږ ساعت پیدا کولې واست 200 درې ساعت ودر په خوا ډېر کاربارونه کمزوري سوي دي رخصې ډېر سوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون همنی چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر جخاري نسته ماجوره دله کاروبار ډیر سره کمزوري دي، نور شکر دی امنیت بس ش وسایده خو فقط د دې خواري نستنه بل اخو چې بلار سره درې پیری وک چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج دکې پرنو نیو افغاني د دې پیرکې نه نه پر ورخېږي انو نیو افغاني چې درې پیری وک بل اوروره یو پیرای چیل ځنی خوري تجوی پیری دي تور پچېش.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوي فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکسوي او بیروزګاری ډیره سوې ده.
ستاسو لا پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زدا کندهار ولایت ته معروف نسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف نسوالی ته څه کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کیریس دا دنجونو ترزلامل مکتوب جوړ سوی دی، مشرتابه تاسو ول سوی دی، په نمیش ته کې یو کلام نه دی برکې سوی دی، وای امزا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلب ساده ضرورت لري که درس مکتب نه نو شدی ډاکټران وسم د نشتون سره مخ دی. بیخي ډاکټران بیخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا بیسده د شزو مشکلات د شزو درمنن لري نه ډاکټران کوي. نو
ستاسو لا پیغامونو
یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته معروف نسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف نسوالی ته څه کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
نو نمیش کیریس دا د نجونو ترزلامل مکتوب جوړ سوی دی، مشرتابه تاسو ول سوی دی، په نمیش ته کې یو کلام نه دی برکې سوی دی، وای امزا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شزو مکتب ته سلبي ساده ضرورت لري که درس مکتب نه نو شجه ډاکټرانی وسم د نشتن سره مخ دی بخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00